حافظ و ناصرتان.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه چې وایي له طالبانو سره د سولې بهیر نور له منځه تللی دی د افغان حکومت نظر درته وړاندې کوو. همداراز واورئ چې نن د عاشورا د ورځې په مناسبت په ټول هیواد کې د ویر غونډې جوړې شوې او په ځینو ځایونو کې حملې پرې شوې دي. نور موضوعات هم شته. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې به روغتیا د ژوند شتمنی د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام واوري. خو لومړی خبرونه چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بلخ پولیس وایي په مزار شریف کې نن په چاودنه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د تخار ولایت د ینګي قلعه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویده. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا مختول کېږي. د خبرونو تفصیل. د بلخ پولیس وایي نن په مزار شریف کې په چاودنه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د بلخ د امنیې قومندانۍ ویان عادل شاه عادل وویل ماین په یوه بایسیکل کې ځای په ځای شوی و چې چاودنې ډیر مالي زیان هم اړولی دی. د دغه چاودنې هدف د عاشورا ویر کوونکي او امنیتي ځواکونه ښودل شوي دي. د بلخ د حوزوي روغتون مسؤولین وایي تر اوسه یو مړی او څلور ټپیان روغتون ته وروړل شوي دي. عیني شاهدانو د تلفاتو شمیر لوړ بللی دی. د یو بل خبر له مخې په غزنی کې نن په یوه چاودنه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. د غزنی ملکي شفاخانې رئیس ډاکټر باز محمد نن ازادي راډیو ته وویل ټپیان یو ماشوم او یو سړی دی چې د دواړو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. دغه چاودنه په هغه ځای کې شوې چې ټاکل شوې وه. نن وروسته د عاشورا ویر کوونکي له دې ځایه تیر شي. چاودیدونکي توکي په یوه ګلدان کې ځای په ځای شوي وو. د تخار ولایت د ینګي قلعه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویده. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي دا ولسوالۍ چې له تېرې یوې اونۍ رئیس پرې وسله والو طالبانو بریدونه زیات کړي وو تېره شپه شاوخوا اته بجې طالبانو ونیوله. د تخار د ولي ویاند محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته وویل خغلی هجری و افغان ځواکونه د ملکانو او دولتي پرسونل ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف له ینګي قلعه ولسوالۍ په شا شوې. نوموړي دغه شان وویل چې مرستندوی ځواکونه سیمې ته استول شوي او هڅه کېږي چې د ورځې په جریان کې دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي. په عین حال کې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی ینګي قلعه ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې او ادعا کوي چې دولتي ځواکونو ته یې ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې څلور وسلوال وژل شوي. د تندر قولي اردو چارواکي وایي پرون د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ د سرګل په غرنیو سیمو کې د غوڅ ملاتړ په هوایي برید کې دغه مرګ ژوبله اوښتې ده. د تندر قولي اردو رسنیز دفتر نن ازادي راډیو ته په استول خبر پڼه کې ویلي په وژل شوو کې د طالبانو مشهور قومندان جمال هم شامل دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا مخته وړل کېږي. ترامپ پرون په واشنگټن کې امریکا غږ راډیو ته وویل چې د دغې ډلې غړي چې د نورماندي ډلې په نوم یادیږي که دته اړتیا ولري نو دی به په دغو خبرو کې ورسره یو ځای شي. ترامپ زیاته کړه د ده په باور د روسیا او اوکراین ترمنځ د بندیانو تبادله یو ډېر مهم او مثبت ګام و چې واخیستل شو. که دوی دته اړتیا ولري نو ورسره به یو ځای شي. فرانسې، جرمني او اوکراین د رواني میاشتې تر پای ته رسېدو پورې د دغو خبرو د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. وروستی ځل د نورماندي د ډلې خبرې په 2016 میلادي کال کې ترسره شوې وې. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل نوي رپورت کې ترکمنستان، ایران او بیلاروس د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې یاد کړي چې تر ټولو ډېر پر مطبوعاتو د سانسور لګولو هیوادونه یاد شوي دي. په امریکا کې میشتې دغه کمیټې لخوا نن په خپاره شوي رپورت کې ویل شوي چې په دغو هیوادونو کې مستبد حکومتونه د خپلواکو رسنیو د غلي کولو لپاره د دودیزو میتودونو تر څنګ له پرمختللي ډیجیټل سانسور او څارنې کار اخلي. د رپورټ له مخې په دغو لسو هیوادونو کې چارواکو خپلواکې رسنۍ یا بندې کړي یا ډېرې محدودې کړي او خبریالانې په زندانی کولو، ډیجیټل څارنې او د ځورونې په نورو ډولونو سره بیرولي چې غلي شي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
لازادای رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. د امریکا د ولسمشر له پرونۍ او څرګندونو وروسته چې ویل له طالبانو سره د سولې بهیر عملاً له منځه تللی، ارګ وایي دا پریکړه د هغو اندېښنو پر وړاندې غبرګون و چې افغان حکومت مخکې له امریکایي چارواکو سره شریکې کړې وې. د ارګ ویاند د ټرمپ د خبرو په تایید وایي طالبانو ته په پوځي ډګر کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
لوی عملیاتی پلانونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي او طالبانو ته هم په دغه تیرو څو میاشتو کې چې دوی خپل حملې زیات کړی و دوی سخت تلفات سره مخامخ شوي دي.
په شمال کې د سیمو د لاس په لاس کېدو په لړۍ کې د تخار ولایت ینګي قلا ولسوالي طالبانو نیولې ده. په نورو موضوعاتو کې هغه پلاوی چې په جلال آباد کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د څلورو ورونو د وژنې په اړه یې څېړنې کړې وې وایي دا ورونه بې ګناه وو.
دومره دوستان وو او د دوی سره ناسته ولاړه وه. د هغوی د قرائنو او علایمو نه هېڅ داسې نښې نښانې نه ښکاري چې دا خلک دي د حکومت یا د نظام په خلاف دي.
نن د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې په مناسبت په ټول هیواد کې د ویر غونډې جوړې شوې، پر ځینو یې حملې هم شوې دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیز پروګرام واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر من اوریدونکو تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. افغان حکومت د طالبانو د بې ساري ځپلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونې تاییدوي. د جمهوري ریاست ویان صدیقي وایي په دې وروستیو کې په ټول هیواد کې د والیانو او استخباراتي مشرانو په وژلو سره دې ډلې ته درانه تلفات اوښتي دي، خو طالبان بیا دا خبره ردوي او وایي چې د ټرمپ دا څرګندونې ورته ارزښت نه لري. د دې ډلې ویاندویانو دا هم ویلي دي چې لا هم له زلمی خلیل زاد سره تماسونه لري. په دې اړه نور جزئیات له کابله د فیروزی عزیزی په راپور کې واورئ.
وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د ماموریت په لس کلن دوره کې په تیرو څلور ورځو کې په بې ساري ډول دښمن ځپلی، افغان حکومت یې دا خبرې تاییدوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر وړاندې ډیری عملیات د افغان امنیتي ځواکونو له لوري شوي چې د طالبانو مشران او نومول شوي والیان یې وژلي دي.
اکثریت عملیاتونه او لوی عملیاتی پلانونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي او طالبانو ته هم په دغه تیرو څو میاشتو کې چې دوی خپل حملې زیات کړی و دوی سخت تلفات سره مخامخ شوي دي، خو دغه فیصدي لوړ فیصدي دی او طالبانو د دوی رهبران ډېر په نښه شوي دي. ډېر عمده خلک چې د طالبانو ول او په ولایتونو کې دوی جنګ کوي، حتی د نامنهادو والیانو په ګډون تر استخباراتي مسؤلینو دا ټول په نښه شوي او دوی له منځه تللي.
ښاغلی صدیقي، د وژل شویو طالبانو د شمیر په اړه څه ونه ویل؟ خو په اروزګان، فراه، هلمند، بدخشان، کندوز او غزنی ولایتونو کې دوی ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ امریکایي رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې امریکا به پر طالبانو بریدونو ته دوام ورکوي، او د ده په خبره یوازې په تیرو لسو ورځو کې تر زر زیات طالبان په جګړو کې وژل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي ټرمپ خبرې رد کړې چې په تیرو څو ورځو کې د بهرنیو ځواکونو په ګډون لسګونه افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ د یکشنبې په شپه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا له الاماراتو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې لا هم له زلمی خلیلزاد سره خبرې کوي. د دغه ډلې بل ویان ذبیح الله مجاهد هم د سهیل شاهین خبرې تاییدوي او ویل چې د قطر د سیاسي دفتر غړي له زلمی خلیلزاد سره دوامداره اړیکې لري، خو نوموړي ونه ویل چې آیا له زلمی خلیلزاد سره د سولې خبرې روانې دي او که عادي خبرې. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، له کابل د ازادۍ رادیو خبریاله و چې د ارګ د غبرګون په اړه جزئیات اورول. د ارګ غبرګون د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې شپې د څرګندونو په اړه و چې ویل یې له طالبانو سره د سولې پروسه عملا له منځه تللې ده، او ده ویل چې طالب وسلوالو ته په روانه جګړه کې خورا زیات درانه تلفات اوښتي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار د تیرې اونۍ د پیښې په تړاو چې له کبله یې د یوې کورنۍ څلور ورونه ووژل شول، د ملي شورا د څېړونکي پلاو د څېړنو مسؤول پلاوی بیرته کابل ته ستون شوی دی. د څېړنو د پلاوی یو غړی وایي دوی په سیمه کې له خلکو او د وژل شویو ورونو د کورنۍ له غړو سره وکتل او خبرې ورسره وکړې. د ملي امنیت د 02 قطې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په شپه د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې پر یو کور چپه وهله، او د عملیاتو په جریان کې څلور ورونه ووژل چې په ټول افغانستان کې د ډیرو خلکو غبرګونونه وپارول. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي د دوی د موندنو او څېړنو په اساس هغه څلور ورونه بې ګناه و چې تیرونی په جلال آباد ښار کې د 02 په نوم د ځانګړي قطعې له لوري ووژل شول. په ولسی جرګه کې د کونړ استازي نعمت الله کریاب د دغه پلټونو ډیر جزئیات شریک نکړل، خو ویل چې د پلټونو ټول جزئیات له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکيږي او بیا پرې ورستۍ پریکړه کیږي.
دا خورا ډېر لوی او بدمرغه پیښه وه. دا یو جنایت دی. دا داسې لکانو چې دوی خپل د حکومت او د نظام طرفدارو کاهیانن یو څه شکونه او شبهې وي د امنیتي ځواکونو سره، نو دا د هغو حق نه جوړېده چې دوی ونیسي وی تړي او بیا وروسته په خپله کوټه کې ووي. موږ چې څه ولیدل، موږ ته داسې نه ښکارېږي. څومره دوستان وو او د دوی سره ناسته ولاړه وه، د هغوی د قرائنو او علایمو نه هېڅ داسې نښې نښانې نه ښکاري چې دوی دا خلک دي د حکومت یا د نظام په خلاف فکري خلاف یې نه لره. هغه وسلوال خلافت خو پرېده وه.
د څېړنو په موخه دغه پلاوی د مشانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار په مشرۍ له پیښې یوه ورځ وروسته جلال آباد ته رسېدلی و. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په شپه د 02 کې تیز وکونو د جلال آباد په مجبور آباد سیمه کې پر یو کور چاپه وهلو په ترڅ کې څلور ورونه ووژل. دې پیښې د ګڼو خلکو غبرګونونه وپارول او ولسمشر غني لوی څارنوالۍ ته امر وکړ چې د پیښې په اړه فوري تحقیقات وکړي. د دغه پیښې په غبرګون کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي له خپلې دندې استعفا وکړه او افغان ولسمشر محمد اشرف غني سمدستي ومنله. که څه هم له پیښې وروسته پر ټویټر ملي امنیت ته منسوبه داسې اعلامیه خپره شوه چې ګوند یاد کسان د ملي امنیت د ځواکونو له لوري داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د اړیکو په تور وژل شوي دي، خو اوس د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې دوی په دې اړه هیڅ کومه اعلامیه نه ده خپره کړې. دغه ریاست او د افغانستان لوی څارنوالي وای چې په دې اړه به له څېړنو وروسته رسنیو سره معلومات شریک کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست دا هم نه وای چې یاد عملیات له دوی سره په همغږي وشول کنه یا هم وژل شوي ورونه بې ګناه او که ګناهګار. خو د وژل شوي ځوانانو پلار حاجی محمد عزیز ازادي راډیو ته وویل چې اولادونه خپل عادي کاروبارونه کول او له هیڅ وسلواله ډلې سره یې اړیکې نه درلودي.
او بس دې چې دې په دې د دې سره یو د بچی زمون کوټې ته نه نیس کړي او په دې د دې سره چې دې وځي دې کورې ټول تاسو د طلاق کړي دې او بس دې موږ میدان ته ویوړو دا سیدان کور کې پراتو خلکو دې دا څنګه سره او بس دې وړو ځل بس دغه دا ولی مخه ته
دې وای امنیتي ځواکونه د هم کولای شول چې اولادونه پرانا ورځ ونیسي چېړنې او پلټنې ترې وکړي. نو موږ تور پوری کوي چې د یادې قتی ځواکونه له کوره زرګونه نقدي ډالر او سره زر هم له ځانونو سره وړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د 02 قتی له مسولینو سره اړیکې ونیسو خو ونه توانیدو. خو د ننګرهار ولایتي چارواکو د رامنځته شوي پیښې په ورځ په دغه پیښې خواشینی ښودلې وه او له ولسمشر غني نه یې په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې وه. د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې د ولسی خلکو وژل کېدو تل د خلکو اعتراضونه راپارولي. ولسمشر محمد اشرف غنی د روان کال په غبرګولی کې د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکو ته امر کړی و چې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته کړي. خو لا هم ښکاري چې دغه ستونزه پای ته نه ده رسیدلې. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شه به ناجی ساپی تغوک شي چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د وسپنی پټلۍ په وسیله له افغانستان څخه چین ته د افغاني محصولاتو د لیږد هڅې روانې دي. د افغانستان د وسپنی پټلۍ د ادارې تخنیکی مرستیال عبدالباری صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په دې برخه کې ستونزې لمنځه تللې دي. ښاغلی صدیقی وویل چې د صنعتي موادو سربیره کرنیز محصولات هم چین ته استول کیږي. د افغانستان او چین ترمنځ د وسپنې پټلۍ په وسیله د سوداګریزو مالونو واردات او صادرات په 2018 میلادي کال کې پیل شو، خو د ځینو ستونزو له امله په دې برخه کې صادرات نه ترسره کېدل. د افغانستان د قانونو او صنایع خونې د ولایتي استازو په ټاکل کېدو سره به په دې هېواد کې د صنایع سکتور لا پیاوړی شي. د دې خونې مشر شیرباز کمنزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو او صنعت خونې حوزوي استازي د ټاکل کېدو په هدف د یک شنبه په ورځ ټاکنې وشوې. نوموړي وویل چې ډېر ژر به د صنعت د پراختیا په هدف خپل پروګرامونه له حکومت سره شریک کړي. د افغانستان د قانونو او صنایع خونې د ولایتي استازي د ټاکلو لپاره هر دریو کلونو کې انتخابات ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د دې خونې د عمومي مجمع ټاکنې راتلونکې اونۍ په کابل کې ترسره شي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري قدر منوریدونکو، تازه راپورونه وایي چې په د افغانستان په شمال کې د سیمو او ولسوالیو د لاس په لاس کېدو په لړۍ کې ینګي قلا ولسوالي تیره شپه د تخار ولایت ینګي قلا ولسوالي د طالبانو لاس ته ولوېده. همداراز په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې درقد ولسوالۍ هم سقوط کړی دی. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. آریان صاحب، دا اوازې څومره دقیقې دي د دې ولسوالیو د سقوط؟ هم د ینګي کلا او هم د درقد ولسوالیو.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم، لکه څنګه چې تاسو وړاندې اشاره وکړه، د تخار سیمه ییز چارواکي وایي چې تېر یوې اونۍ راهیسې وسلوال طالبانو په ینګي کلا ولسوالۍ باندې پراخ بریدونه پیل کړي وو. د تخار د ولي ویاند محمد جواد هجري ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو له کبله د ینګي کلا ولسوالۍ څخه شاتګ کړی ده او دغه ولسوالۍ چې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې ده. هجري وایي چې دوی سیمې ته تازه دمه ځواکونه استولې دي، هڅه کوي تر څو د ورځې په اوږدو کې د ینګي کلا ولسوالۍ بیرته د وسلوالو طالبانو څخه ونیسي. خو څو شېبې وړاندې د تخار سیمه ییز چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د درقد ولسوالۍ هم نن لاس په جدي وسلواله طالبان لاس ته وغورځیده د تخار دی ولی وران محمد جواد هجری وای چې دغه ولسوالي حمله تورته رئیس دی وسلواله طالبان د شدید جګړې شاهد و د وای چې دغه ولسوالي څخه افغان ځواکونه د خواجه بهاءالدین ولسوالي ترشاته کړی په مرګ وړي او دی وای چې دغه ولسوالي هم د وسلواله طالبان لاس ته غورځیدلې ده دوی وای چې تازه دم ځواکونه له کندز هم را رسېدلي دي هڅه کوي چې دغه دواړه ولسوالۍ بېرته له وسلوالو طالبانو څخه ونیسي
آریان صاحب د تاسو د مرستندویو ځواکونو یادونه وکړه دا ځواکونه پس له دې را استول کیږي را رسېدلي دي عملیات پیل شوي دي د ولسوالیو د بېرته نیولو لپاره او که به تر اوسه په دې اړه لا پرېکړه هم نه ده شوې یوازې په پام کې دي چې دلته به اضافي ځواکونه استوي
تکل څه تاسو ډېر فټیکې ته اشاره وکړه دوی وایي چې په پام کې د دلته تازه دمه ځواکونه را ورسیږي او کوم ځواکونه چې دلته و هغه یعنې قلعت استول دي او دوی وایي چې تمه لرو تر څو د نور تازه دمه ځواکونه له کندوز یعنې دلته قلوردو چې په کندوز کې موقعیت لري تخت را ورسیږي او دوی وایي چې هڅه کوو تر څو دغه ولسوالۍ بېرته دا دوه ولسوالۍ تخه بېرته له هغه نه ونیسي طالبانو څخه بل خواخو د تخار ولایتي شورا بیا ګواښ کوي خبرداری ورکوي که چېرې ډېر ژر دغه دوه ولسوالۍ ونیسي نور ښایي د تخار د ماورای کوکشو ولسوالۍ چې دي چې په هغه کې خواجه غار خواجه بهاءالدین دشت قلعه رستاخ چاپ شامل دي چې دغه له تاجکستان سره سرحد لري دوی وایي چې ډېر ژر دغه ولسوالۍ ته رسېږي چې ښایي دغه پاتې ولسوالۍ هم د طالبانو په لاس سقوط وکړي
بله کلان راته ووایي آریان صاحب چې په دغو اوو ولسوالیو کې د ماورای کوکچا په اوو ولسوالیو کې چې دوی خبرداري ورکوي چې ښایي سقوط وکړي هلته خطر د طالبانو یا د وسلوالو ډلو څومره دی طالبان دومره ځواک لري چې دا ولسوالۍ هم د درقد او ینګي قلعه په څیر ونیسي
اکل څه په تیر ونه مونږه چې د شهر څخه د شاب له سالې د وسلو طالبان پلاس ته سقوط کړو چې بیا افغان ځواکونه وروونه راولي چې دا د تخاګي ولایتي شورا او د مدني فعالانو چې د مورای په څون سوالګانې تقریبا په پنځو کلو راځي د وسلو طالبان د فعال فزیکي حضور شاهد دي د دې په وینا چې واز د دغه سوالیو د اداري تعمیرونه د یعنی دولتي تاسیسات د دولت وکیتي دي نور پاتې سیمې ټول د طالبانو په توګه کې دي هغه ځای و چې درې خلک د خپل دغه حقوقي کوم دي دوی یا د سوي دام د پیوات د شي دولت هم راځي وکي پلان ته ورځي هلته خپل ستونزې حلوي
مننه آریان صاحب که څه هم اړیکه په دا وروستیو شیبو کې یو څه خراب شو اوریدونکو لتاسو نه لدی کابل بخنه غوړو خو فکر کوم مطلب ته ورسیدو او هغه دا و چې د ماورای کوکچا او ولسوالۍ چې په دې سیمه کې پرتی دي د اوس هم د وسلوالو تر ګواښ لاندې دي او ولایتي شورا وایي چې د دې ولسوالیو یوازې دولتي ودانۍ او د ولسوالۍ تعمیرونه د دولت په ولکه کې دي نورو سیمو کې د وسلوالو ډلو حضور خورا پراخ دی د اجمل آریان په راپور کې مو اصلي خبره دا و چې د تخار ولایت درقد او همدارز ینګي قلا ولسوالیو سقوط کړی ینګي قلا ولسوالی تیره شپه د وسلوالو طالبانو نیولې ده او درقد ولسوالی نن لس بجې شاوخوا یوازې څو ساعته مخکې د طالبانو لاس ته لوېدلې ده په دې اړه د وروستیو تحولاتو په اړه نور جزئیات به د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې درته وړاندې کړو خو اوس ورځي اروزګان ته په اروزګان کې چارواکي وایي چې زیات شمیر سیمې یې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له طالبانو څخه پاکې کړي دي چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې ده د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغلی له افغان ځواکونو سره یو ځای
د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخ افغان پوځیانو دغه پوځي عملیات د ترینکوټ شاراړون په شمال ختیځ برخه کې پیل کړی دی دا د هغه زغروال خړ رنګه هموی ټانګ ژغ دی چې موږ افغان پوځیان په کشکی د ترینکوټ شار اړوند هغه سیمو ته لیږدوي کوم چې دوی تازه د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاکی کړي افغان پوځیان مشدک په زغروالو ټانګونو کې لیږدوي چې پر یاد د سړک د زیاتو ځمکنیو ماینونو د چاودېدو له کبله بل هیڅ موټر تګ راتګ هم نسي کولی. حتی په ځینو برخو کې دغه زغروال ټانګونه هم پرې نسي تګ راتګ کولی. په دغه زغروال ټانګ کې موږ تر شاوخوا 40 دقیقې مزل وروسته د ترینکوټ شاراړن مهرآباد او نچین هغه سیمو ته رسېږو کوم چې اوس هم افغان پوځیان له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي او د جګړې لومړۍ کرښه ورته ویلی سو. افغان پوځیانو دغلته شاوخوا 3 کیلومتره چې د نچین سر ورته ویلی سو او د مهرآباد کریه فای د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاصه کړې ده. دغه سیمه که څه هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه سوې خو لا هم زیات شمیر هغه ماینونه په کښې کې ښخ دي کوم چې وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو لپاره د جګړې پر مهال ښخ کړي وه. خو د دغه خطر سره سره بیا هم د یادې سیمې اوسیدونکي بیا خپلو کورونو ته په کډو راوړلو بوخ دي ځکه دوی له تیرو 4 کلونو راهیسې د خپلو کورونو څخه شړل سوي وه. د دوی له ډلې محمد جان ازادي راډیو ته داسې وویل.
مخکې د طالبان په سیمه کې هم طالبان ولا که د غونې ځواني سره کړي دي ولا کښې توانونه سمدلاسه را رسول ځکې را وچ کړل نالان یې را دربدره کړل سرایونه یې را ونړول اوس سمدلاسه حکومت ور پسې دي سمدلاسه انشاءالله خدای دې توس توپیک نور هم ورکړي انشاءالله دا مدکې ورځ په ورځ واقعي اوس هم مثلا د دې کراګا پر جګه جره شروع ده.
د اورزګان ولایت د پولیسو مشر ډګروال محمد خطاب خنجري چې د یادو عملیاتو مشري تر غاړه لرل په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې یادې سیمې تر 4 ورځو پوځي عملیاتو او درنې جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو له شتون څخه فاقي کړي.
امروز سیمه موقعیت کې ما شما قرار داریم به نام جیګدیره یاد میشه در شرق ترینکوت قرار داره و ما پیشرویی را قبلا در شرق ترینکوت داشتیم. البته حال پیشرویی موفقانه ای را که امروز ما داشتیم هیچ نوع تلفاتی را ما نداشتیم.
په دغه عملیاتو کې افغان ګډو ځواکونو د ځمکې له لارې برخه اخیستې وه او بهرنیو ځواکونو هم کله کله د هوا له لارې هغه وخت ورسره مرسته کول کله چې به افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو تر زیات فشار لاندې راغله. دغه سیمه چې اوس موږ ورته راغلي یو د جګړې لومړۍ کرښه ده. دغلته وسلوال طالبان او افغان پوځیان یوازې په خپل منځ کې فاصله 100 متره لري. دوی دغلته تېره شپه تر خپلو منځونو هم درنه جګړه کړې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان پوځیانو د دغه عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د اورزګان ولایت دغه امنیتي مسؤلین وایي دغه سیمې چې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه افاقي کړي نوي امنیتي پوستې هم په کښې کې جوړې کړې دي څو د یادو سیمو امنیت د تل لپاره وساتي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، د ترینکوټ ښار اړوند نچین او مهرآباد سیمه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې په مناسبت په ټول افغانستان کې د ویر غونډې جوړې شوې دي. یوه لویه غونډه په کابل کې جوړه شوې وه چې یو شمیر سیاسي مشرانو پکې د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې پکې وکړې. واصل وصال له کابله په دې اړه تفصیل اوروي.
بله تکل صاحب، د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس وایي په هیواد کې د روان ناورین څخه د وتلو یوازینۍ لار سوله ده. کریم خلیلي د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې د نمانځلو یوې غونډې ته په کابل کې وویل د دې لپاره چې د سولې لپاره هر راز هڅې پایلې ولري نو باید د افغانستان خلک د دې بهیر په ټولو اړخونو کې شامل وي.
ما همیشه از این زاویه هستی از پروسه صلح حمایت کردیم و باز هم حمایت. صلح یک نیاز جدی افغانستان است. بدون صلح هیچ راه دیگه ندارد که ما از این بحران بگوییم. هر کی راه دیگه ای را میتون دارد غلط فکر کنه. از طریق جنگ اگر ما میتونستیم حل کنیم باید در این چهار دهه حل میکرد. کشور همکاری افغانستان ایالات متحده امریکا تلاشاش سپاسگزار هستیم. باید مردم افغانستان در پروسه همه زاویه هایش قرار بگیره و در از همه لایه هایش با خبر باشد. اگر حکومت ما رئیس ما با اجازه دکتر عبدالله رهبری حکومت وحدت ملی ما هم بی خبر.
خغلی خلیلی، د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا له هڅو ستاینه او هرکلی وکړ خو انتقاد یې دا و چې ولې افغان حکومت او ورسره افغانان د دغه بهیر له بلا بلو اڑخونو څخه په هشه کې ساتل شوی دی او افغانانو ته معلومات نه دی ورکړل شوی. دغه خبره همدا وجه و چې د سولې کومې خبرې اترې چې په قطر کې وشوي هغه هم کومه ځانګړې پایله یا نتیجه نه لرله. خغلی خلیلی دا شورا د ورځې له ویرجنو هم وغوښتل چې خپل وینه د پرزمکه د تویولو پر ځای د وینې بانک ته ورکړي سو اړمنو خلکو ته ورسیږي. بلخوا د نامنیو خبرې هم کیږي. د افغانستان په شمال کې د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په مزار شریف ښار کې د 14 لامل دوه کسان ټپیان شوی دی. د بلخ پولیس وایي 14 د روزي په 1 کیلومتر کې د محکمې پر سړک شوی دا. د بلخ د پولیس وایانه دلشاه دل ویلی دی چې 14 توکي په یو بایسیکل کې ځای پر ځای شوی او ډیر ماليزیانه اړولې ده. په کابل کې تر اوسه پورې د کومې امنیتي پیښې خبر تکل صاحب نه دی ورکړ شوی، خو په کابل ښار کې کلک امنیتي تدابیر د عاشورا د ورځې لپاره نیول شوی دی.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. واصل وصال و چې د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې جزئیات راکول. 12:13 دی. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې د نوریاس نوري په سټوډیو کې دی د خبرونو له لنډیز سره.
د بلخ پولیس او روغتیایي مسولین وایي په مزار شریف کې په 14 کې لکتر لګي یو تن وژل شوی او 4 تن نور ټپیان دي. د 14 هدف د عاشورا ویرکوونکي او امنیتي ځواکونه خودل شوی دي. په غزنی کې په 14 کې 2 تن ټپیان شوی. د پیخې د غزنی ښار افرخي 4 لارې ته نږدې نن هغه مهال شوی چې ویل کېږي ساعت وروسته د عاشورا ویرکوونکي له دې ځایه تېرېدل. د تخار ولایت د ینګي قلعه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي دا ولسوالۍ چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې پرې وسلوالو طالبانو بریدونه زیات کړي وو، تېره شپه شاوخوا 8 بجې طالبانو ونیوله. د پکتیا چارواکي په ځاځي اروپ کې د 4 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د تندر قلو اردو د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په رالېږلې خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه پرون د پکتیا د ځاځي اروپ ولسوالۍ د سرګل په غرنیو سیمو کې شوې او د غوڅ ملاتړ په هوایي برید کې پر وژل شوو وسلوالو سربیره 2 تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له هغو خبرو سره د یو ځای کېدو په اړه زړه نازړه نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د هواري لپاره د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا مخته وړل کېږي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل نوي راپورټ کې ترکمنستان، ایران او بیلاروس د نړۍ د هغو 10 هیوادونو په ډله کې یاد کړي چې تر ټولو ډیر پر مطبوعاتو د سانسور لګولو هیوادونه یاد شوي دي.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په تلو تلو کې ستاسو څو محدود پیغامونه چې د وخت د کموالي له کبله ټول نشو خپرولی. راز محمد ریاض له زرغون کلي څخه لیکي، له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت څخه غواړم چې د جګړې پر مهال د ولسي خلکو مرګ ژوبلې ته ډېره پاملرنه وکړي تر څو چې ملکیانو ته زیان ونه وړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي، نور مو د سولې هیله نشته ځکه دواړو لورو جګړو ته زور ورکړی. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب نه لیکي، باید ډونالد ټرمپ د سولې خبرې نه وای لغوه کړي ځکه چې داسې پریکړه د امریکا دریز ضعیف ثابتولی شي. دا د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته پام وکړئ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام دوستانو، دا آزادی رادیو دا او تاسی روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوری. دا خبرونه ز وګم جبر خیل در توړاندې کوم او هیله ده د دې خبرونه تر پایه را سره پاتې شي. دوستانو، راتلونکي سه شنبه د سپتمبر میاشتې 10 نیټه ده چې په ټوله نړۍ کې د ځان وژنې نه د مخنیوي نړیواله ورځ هم ده. او موږ هم په دې خبرونه کې په ځان وژنه باندې خبرې کوو او ډاکټر صاحب محمد ګل سمیم د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص را سره ده. خو مخکې له دې نه چې ډاکټر صاحب ته لاړ شو، اول به په دې اړه باندې یو کوچنی غونډې ریپورت واورو. د ټولې نړۍ په کچه اټکل کیږي چې په هرو 40 ثانیو کې یو انسان ځان وژنه کوي.
طبي څېړونکي وایي چې نارینه د ذهني فشار له کبله د ښځو په پرتله ځانوژنه ډیره کوي. ځانوژنه یوه ټولنیزه ستونزه ده چې انسان په خپله د ځانوژلو اقدام کوي. د خواشینۍ خبره ده چې ځانوژنه هم یو مهم عامل د مړینې په نړۍ کې ده، او هر کال یو شمیر خلک د ځانوژنې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. ځانوژنه یوه ډیره بیرحمه لاره د ځان د له منځه وړلو لپاره ده. ځانوژنه په ځوانانو او د پاخه عمر خلکو کې ډیر لیدل کیږي، که څه هم د نورو عمرونو کسان حتی د ماشومانو د ځانوژنې رپورټونه هم ورکړل شوي دي. د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر بنارس مصباح یې په اړه وایي چې ځانوژنه په کومو کسانو کې ډیره لیدل کیږي او د ځانوژنې لاملونه کوم دي.
په زیات اندازه باندې ځانوژنه په اوس وخت کې په هغه کسانو کې چې عمر یې عموما د 13 تر 24 کال پورې، عموما چې ځوانان وي، په هغوی کې د ځانوژنې پېښې ډېرې زیاتې دي. په مجردو خلکو کې نظر متحل ته، ځکه چې متحل خلک د ژوند یو امید لري، یو اسره لري، په هغوی کې په هغه اندازه باندې نه وي لکه څنګه چې په مجرد خلکو کې. همدارنګه په کونډ کې په زیات اندازه باندې د ځانوژنې پېښې ډېرې زیاتې وي. هغه اشخاص چې رواني ناروغۍ لري، مثلا افسردګي، یا مونږ چې ورته په عامه ژبه باندې خفګان وایو، د خفګان په خلکو کې تقریبا رواني ناروغیو کې د ټولو نه زیاته فیصدي د خفګان په ناروغانو کې د خودکشۍ واقعات ډېر زیات وي. پر علاوه د دې نه هغه څوک چې جنون لري، یا مثلا مونږ چې وایو د لیونتوب په ناروغیو باندې اخته وي، په هغوی کې هم په زیات اندازه باندې د ځانوژنې واقعات رامنځته کیږي. خو که دغې نه غیر مونږ خبره وکړو، هغه څوک چې هېڅ رواني ناروغۍ ونه لري، نو په نشو معتاد یا په نشو روغ دي کسان، طلاق شوي یا کونډې ښځې، په ځوانانو کې، په دغه اشخاصو کې یا په دغه نفوس کې د ځانوژنې پېښې ډېرې زیاتې موجودې وي، یا ډېرې زیاتې رامنځته کیږي.
رواني او عصبي ناروغي لکه ژور خفګان او ټولنیزې ستونزې لکه فقر، تبعیض، بیکاري، په نشو روغ دیوالی او نور ډېر لاملونه دي چې د ځانوژنې سبب ګرځي. بیا هم خره غلا ستروختیا د ژوند شتمنی پروگرام دی، او په دې خبرونه کې په ځانوژنې باندې خبرې کوو چې لاملونه یې څه دي او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي. ډاکټر صاحب محمد ګل سمیم د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص را سره دی، او ستاسو پوښتنو ته ځواب درکوي. تاسو هم دا اوس کولای شئ چې را سره اړیکه ونیسئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0999 40 15 40، او 0 و سوا 2 و سوا 5 50. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلاس که اول راته د ځانوژنې په اړه وبایست. آیا ځانوژنه ناروغي ده، او که د ناروغۍ له امله رامنځته کیږي نو دغه ناروغي کومه ناروغي ده؟
مننه جواد خیل صاحب. لومړی تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، او د افغانستان ټول ولس ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې هر نوع وژنه پای ومومي او هر افغان یې خوشاله او سوکاله ژوند ولري. ځانوژنه یا سوسایډ یا خودکشي یو چې د یو لاتیني کلمې څخه اخیستل شوې ده، چې سوسایډ د نفس د قتل په معنا ده. یعنی هر هغه څوک چې قصدن عمدن وغواړي خپل ژوند ته پای ورکړي یا خاتمه ورکړي، دې ته موږ تاسو ځانوژنه وایو. ځانوژنه د نړۍ په هر ګوټ کې واقع کېدلی شي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د کال په اوږدو کې تقریبا 15,000 کسان ځانوژنه کوي. یعنی هر ورځ 100 کسان د امریکا په متحده ایالاتو کې د ځانوژنې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. ځانوژنه د ټولې نړۍ په کچه باندې کې یو تاسو هغه څېړنې یاد کو، په ټوله نړۍ کې په هر 100,000 نفرو کې 12 کسان چې دی هغه ځانوژنه کوي. ځانوژنه چې ده مختلف لاملونه لري او مختلف اسباب لري. کوم راسو هغه ریسک فاکتورو ته، هغه عوامل چې د ځانوژنې باعث ګرځي، اول کوم تاسو وګورو په جنس کې، په مذکر جنس کې نظر مونث جنس ته، یا په نارینه وو کې نظر ښځینه وو ته، ځانوژنه څلور چنده زیاته لیدل کیږي. او همدارنګه د سن په لحاظ کې کوم تاسو وګورو، په نابالغو کسانو کې د ځنوژنې پیښې نادرې دي، ولې په پاخه عمر کې یعنی په نرانو کې چې عمرونه تر 65 کلونو بره وي په دغه عمر کې ځنوژنه ډېره لیدل کیږي؟ او همدارنګه مدني حالت ته کوم ته چې فکر وکړو، هر هغه څوک چې مجرد وي او طلاق اخیستل شوي یا هغه ښځې یا نران چې کونډ شوي وي په هغو کې ځنوژنې پیښې زیاتې لیدل کیږي. او همدارنګه د شغل په لحاظ هر هغه څوک چې بیکاره وي او شغل ونه لري په هغو کې نظر هغه کسانو ته چې کار لري د ځنوژنې پیښې ډېرې لیدل کیږي. او همدارنګه هغه څوک چې جسمي ناروغي ولري، یو داسې جسمي یا بدني ناروغي ولري چې ناعلاج وي، مثلا سرطان وي، زیات دردونه ولري، یا یو بله داسې مهلک ناروغي ولري، د هغې د خلاصېدو دپاره بعضې کسان ځنوژنه کوي. او همدارنګه رواني ناروغي چې د ځنوژنې یو زیاته برخه تشکیلوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکي به په کرخوي وربشو اوریدونکو ته یو اوریدونکي به راواخلو چې د کم ځینې اړیکه نیولې. نور اوریدونکي هم شته په کرخه باندې، یو بل اوریدونکي به راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم. سلامونه، تاسو زما غږ اورئ؟
محترم ډاکټر صاحب، نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم.
ډیرو بخښئ، تاسو زموږ همیشنی اوریدونکي هم یاستئ، مګر ستاسو نوم باندې زه هیڅ پوه نه شوم. تاسو څوک یاستئ؟ له زابله؟
توخی د زابل ولایت.
اها، توخی. توخی له زابل ولایت، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
نو محترم ډاکټر، اول دا د سیاسي او رواني مرضي یو د بل سره نږدې دي او څه فرق سره لري؟ او بل دی انسان چې شان یری دی اندی حتزای زای په د دې د پاره په خوراکي موادو کې هغه زموږ وطني خوراکي شان دی، یا میوجات دی، هغه میوجات دی یا خوراکي شان دی چې هغه د حتزای د پاره
اها. ډیره مننه، تاسو په تمه اوسئ. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنه واخیستئ.
چې سوای چې عصبي ناروغي او رواني ناروغي یو بل سره څه فرق لري؟ چې سم محترم، رواني ناروغي چې دی خپل د دماغ وظیفه کې اختلال واقع کیږي، او په عصبي ناروغي کې خپل د دماغ یا د عصبي سیستم په فزیکی په اناتومي کې یو مشکل واقع کیږي، یعنی یو فزیکی مشکل کې رامنځته کیږي. په رواني ناروغي کې روحاً مریض شي وي، یعنی د دماغ په وظیفه کې مشکل رامنځته شوی وي. او بل جسب وایي چې کومې میوې دي، کوم خوراکونه دي چې هغه د حافظې د تقویت سبب وګرځېږي. ټولې تازه میوې او وچې میوې چې دي هغه د حافظې د ښه والي سبب ګرځي. نو هر څوک چې له تازه میوو او وچې میوو څخه استفاده کوي په خپل وخت کې حافظه به انشاءالله زر له لاسه نه ورکوي. او بل له زیاتو رغونیاتو څخه استفاده ونه کوي، زیاتې غوښې ونه خوري، دغه شان پر حافظه باندې تاثیر لري.
بله، وربشو بل اوریدونکي به راواخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی.
پر جان تاسو همدارنګه د تاسو ته د ازادې رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې احترامات
وایم. علیکم السلام، ډیره زیاته مننه. ځان راو پیژنې او د کوم ځینې مواړې کني ولې؟
د تل فزیر حکمل یم او د پکتیا څخه.
اها، حکمل پکتیا څخه، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
مننه ډاکټر صاحب، دا پوښتنه ده چې د رواني ناروغي چې ده دا په زړه پورې تړاو لري او که دماغ پورې تړاو لري، آیا دا دواړه دي او که جلا جلا دي؟ پوښتنه ده چې که چېرته یو کس وهم ولري، ډار ولري، د دې علاج څنګه ده؟ چې یو عادي خبره باندې د ډار کې وي، یا مثلا یو طراز بازار کې یا ټانګو کې یا درزو کې هغه باندې سخته ویره ورته راکېږي، د دې حل لاره څه ده؟ آیا دا د زړه مریض لري که دا د یو رواني او
کوم تشخیص ډیپریشن مرض ده.
بله من نه ستاسو پوښتنه مو واخیسته په تمه اوسه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
رواني ناروغي چې دی هغه وخت ما وویل چې دماغ په وظیفه پورې اړه لري او د بزړه پورې تعلق نه لري، خو زړه او دماغ یو بل سره اړیکه لري. کوم وخت یو سړی وویریږي او د ویریدو سره سم سمپاتیک اعصاب د انسان د بدن تنبیه کیږي او د سمپاتیک اعصاب د تنبیه په نتیجه کې د زړه ضربان زیاتیږي، د بدن ریګ درامنځته کیږي، حتی بعض انسانان خوله کوي د چې وام ورته پیدا کیږي او د ویلو چې د سیو چاودنه کیږي یو پیخه کیږي د ته وام پیدا کیږي. دغه وام متر خپل یو رواني نه جوړي د سیمو تاسو انزایټي ورته وایي یا استراب ورته وایي. نو دغه استراب د په د پاره د دغه ورور یو رواني ډاکټر سره مراجعه وکوي او علاج دی وکوي، کنه استراب د شدت په حالت کې بیا په جوړ خپګان باندې کېدلی شي تبدیل شي.
بله خدای دې وکړي چې حق مل د خپلې پوښتنې ځواب اخیستې وي. بل اوریدونکو برا واخلو. بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
مننه خوشاله چې سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب ته ټول اوریدونکو خدای دې وکړي چې جوړ وي.
ډیره زیاته مننه، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نو مراته وایا تاسو د کوم ځای نه واړی کني ولې.
مننه خوشاله چې زلفقار زواک به د هلمند له واشرو لسوالي.
اها زلفقار زواک، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب را سره خبرونه کې ملمه ده او د ځان وژنې په اړه باندې متاسته ستاسو پوښتنې ځوابوي. نو مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
مننه زما پوښتنه په دې ډول باندې ده. زما کله چې مختار دی یو بندر ته ولاړ شي تاسو د ډیرو خلکو سره مخامخ شي، دا چې مختار دی یو دم دی خبرې سره دی سره مخامخ شي، دا ټول بدن یې ریش دی او دا بدن دا چې مخ او رنګ دا چې سترګون دي او دا بدن یې ریش دی او دا چې مختار خو نه ور باندې راځي. ډاکټر صاحب دغه د پاره مشوره را ترا کی دی.
اها سامه ده ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
دا ورور سکومه نه نهانی ویل دا د استراب یا ترس یا انزایټی یو ډول د سوشل پوبیا ورته ویل کیږي. یو سړی د هیڅ راز او علائم نه لري، جوړ تیار دی ولې وخت کې یو اجتماع ته داخليږي، د خلکو یو ټولنې ته داخليږي، تر تاثیر لاندې راځي، د زړه ضربان زیاتیږي، بدن یې ریکت پیدا کوي، خولور باندې راځي، یعنی ورختا کیږي، نسکه ولا سیاغه د زړه خبره په مجلس کې وکوي. د سوشل پوبیا وایي یو ډول د ترس ناروغي ده. نو علاج هم ډیر اسانه ده، حتی روانشناسان کولای سي سي د خبرو په ذریعہ باندې د تداوی وکوي. نو د یو رواني ډاکټر سره د مشوره وکوي، ان شاء الله مشکل دومره جدي نه ده،
ان شاء الله حل بشي. وو زلفقار رو راخ دی وکي چې د خپل پښتنې جواب دی اخیسته وي. نور اوریدونکو را سره دی د ته باور شو. السلام علیکم. وعلیکم
السلام
ډاکټر صاحب، خیر
جوړی ته
خبر. د خدای فضل دی زه وګم جبر خلې مور سره ډاکټر صاحب ملمه د پخپرونه کې تاسو څوک یستي او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده.
زه د خوست څخه د زمیدان
نیولې پرې تاسو پوري ته یم. اها د زمیدان نه مهرباني وکړئ پوښتنه مو مطرح کړئ.
زه په لاره ته تقریبا رمې چې دا هر وخت په اوره د خپل شند شو کوم چې دا څه تقریبا نور څه په اقتصادي وخت ته تاسو د خاډه د غشند مو شو کوم د مفهوم یو غوښمي
بالے بالے وہ
دغه ورور وایي چې د خپل شوندان د سی په غاخو باندې سولومه. دا د وسواس یو نه و، د بعضی کسان د خپل نوکان په غاخو باندې پرې کوي، بعضی کسان د خپل د مخ ویښتان باسي، بعضی کسان د خپل ګیره په سر په ویښتانو کې کوتي وایي. دا یو ډول وسواس ده چې د وسواس یو نه و ده. وسواسي ناروغي هم یو رواني ناروغي ده. نو ورور تاسو کولای شئ چې له یو رواني ډاکټر سره مشوره وکوي دغه وسواس په اړه چې تاسو یې لري، او خپل که تاسو عزم وکوي او اراده وکوي تصمیم ولري چې نور به زه دا کار نه کوم، یعنی متوجه ورته ووسیږي، تاسو خپلم کولای شئ پر دې باندې کنټرول راولي.
بله بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم.
السلام و مهوری سلیمه چې ډاکټر صاحب ته هم سلامونه. چهلی مشل مو په خیر.
و علیکم السلام، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ خپل نوم را ته وایست او دا را ته وایست چې د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده.
ډېره زیاته مننه کوم. وګمې د دې زه نبی الله زابلین د زابل اوسیدونکی دا وخت له غزینه.
اها نبی الله زابلین، مهرباني وکړه خپل پوښتنې مطرح کړه.
مننه کوم ډاکټر صاحب، سلام په احترام تر څنګ پوښتنه ډاکټر صاحب محترمه، ولی ځان وزنه په ځوانه طبقه کې ډېره لیدل کېږي؟ مثلا ځوانان ځان وزنه کوي یا پیغلې ځان وزنه کوي، او آیا د ځان وزنې لامل خو به همدا اوسنۍ خونریزي وینې تویدل همداسې مرګ جوړ؟ تاسو همیشه په خپل ګران وطن افغانستان کې وینو همدا مرګ جوړ لیک به د دې لامل نه کېږي؟ د یو کس زره بس
چې خپشي او ځنوجنه وته. مننه لته نه هم ډیره زیاته مننه نبی الله زابلیز، موږ همیشه نه اوریدونکې مهرباني وکړئ د ترسره
نبی الله وروره. تاسو ول چې په ځوانانو کې ډیر وخت کیږي، بلې دغه اوسنی شرایط د افغانستان چې دی په هر وطن کې نام نیوي، جنگونه وي، فقر وي، مهاجرتونه وي، په غو کې رواني ستونزې زیاتې رامنځته کیږي. خپل په اول قدم کې دغه کسان په جوار خپګان باندې اخته کیږي. خپل جوار خپګان تقریبا د اتیا پیصد رواني ناروغي له جملې څخه ده، جان وزن سبب ګرځي. نو دغه ځوانه طبقه کې خو یو لامل هم دغه جوار خپګان کېدلی شي، بل نور بعضي کورنی مشکلات، کلتوري یا مشکلات دي ځوانانو کې چې هغوی ته د نرسېدو له امله د دغه ځان وزن لار ځان لپاره اختیاروي. نو په ځوانانو کې دغه دوه عمده لاملونه دي.
بله، هیله ده چې نبی الله زابلی د خپلې پوښتنې ځواب اخیستی وي. ور به شو بل اړیکه به راواخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام، ستاسو د راډیو غږ ډیر اوچت دی، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او دا راته ووایاست چې د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده. بلې، د خوست ولایت څخه. مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مطرح کړئ. بلې، تاسو د خپل رادیو غږ ټیټ کړئ، مهرباني وکړئ او بیا پوښتنه
وکړئ. هغه چې موږ ته سړي خبرې ځکه کوم دا غمې ډېره کمزوري شوې ده، او بل دا چې وینه خو خو فرما دیخي سړي خبرې ځمې دیخي د سره کاند د ښکاری.
اها، حافظه دې کمزوري شوې ده.
عمر دې څو کال ده؟
بلې، تاسو زما غاوري.
وو وو وو،
تاسو عمر دې څو کال ده ډاکټر سپ؟ تاسو ته وایم
عمر مې داسې وخه کې دی دغه یا ترش کلم یا ووش کلم به ما.
ها، نور د سی رواني نخ نخاني خونه کې درلیدل کیږي؟
اړی کله کچې پریش ولا مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
وخت ما ویلو حافظه سي دا یو حافظه دا یو تمرکز ده.
بله،
په ځوانانو کې عموما تمرکز خرابېږي. تمرکز یعنی پر یو شی باندې ښه عمیقه توجه کول ته تمرکز وایي، یا تداوم دي توجه ته تمرکز وایي. په حافظه کې هر هغه شی ثبتېږي چې یو سړی پر غبنې تمرکز وکړي، یعنی ډیره توجه ورته وکړي، ډیر پام ورته وکړي، هغه په حافظه کې ثبتېږي. په ځوانانو کې حافظه نه خرابېږي، اکثره تمرکز پکې خرابېږي. حافظه له 15 شپې ته کلنۍ ورسو په خلکو کې خرابېږي، چې هغه ته بیا موږ ته دیمنشیا یا زوال عقلي وایو. هغه یو داسې ناروغي ده چې علاج هم نه لري، ولی په ځوانانو کې همیشه تمرکز خرابېږي. نو دغه ورور دې سی وکوي د حافظې د قوت لپاره، چې یو شته د فکر کوي، یو مثلا لدا غوښتنه وسی چې تاسو له بازار د کور لپاره پلانکی شي راوړي، نو دې پر هر هغه شی چې د پښتنه کېږي، د سوال کېږي، د کوم کار کوي، پر غدي خته وجوب کوي، یعنی دوامدار توجه دی پر وکوي، هغه په حافظه کې ثبتېږي. او په زمن کې دي تازه میوه او وچه میوه څخه استفاده وکوي، ان شاء الله په حافظه کې تغیرات راشي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. مګر د پښتن نه یو بل پښتنه راولاړه شو، لاغه دا چې بعض ځوانان دی فکر کوي چې حافظه کمزوري شوی ده، د حافظې د تقویې لپاره دواګانې اخلي په خپل سر باندې، دغه دواګانې خو به بعد غیزه نه لري؟
وخت ما ویلو ما ول حافظه په ځوانانو کې نه خرابېږي، ولی بعض رواني ناروغي مهم څه چې په غو کې حافظه خرابې مثلا جوار خپګان په جوار خپګان کې حافظه خرابېږي چې غته سودو دیمنشیا وایي یعنی کاذبه زیوال اخلي او کچیر ته دغه کس خپل د جوار خپګان تداوی کې حافظه یې مرسره کیږي په ځوانانو کې عموما ځوانانو ته زما توصیه ده د دې خه توجه پر یو خپل کار باندې پر خپل علم په تعلیم کې څوک وي نو پر هغه باندې ښه فکر کوي توجه دی ورته کوي اپیزا یې بیرته یاد کیږي او بل کومې دواګانې چې دی استفاده کوي د طب له نظره د ډاکټرۍ له نظره داسې دواوې نشته چې اپیزا تیزوي هغه کوم تجارتي بعضي دواګانې سس بعضي خلک ورڅخه استفاده کوي هغه پر اپیزا باندې کوم مثبت اغیز نه لري.
بله ډیره مننه. السلام علیکم.
سلام علیکم جبار خیر خو تاسو ته او ډاکټر ته او اوریدم کو ته سلامونه.
وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. خپل نوم را ته وایا ستو د کوم ځای نه واړی کني ولیدا؟
نورزای ما د شندان د زیرکوټ کمیسار سره اړی کني ولیدا.
نورزای د شندان نه مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
د ډاکټر څخه مې دا پوښتنه د خورجانې کله چې زه په خپل یو مرضی راته تازه پیدا شوی د چې ډېر خفګان را باندې راځي په خوب کې د خپل غاښونه چچم او خپل ژبه چچم او د لږ وخت تیزي چې تکدار یعنی د هر شي غوښه چې وخورم بعد هغه شپه یعنی خپل غوښه خپل غاښونه او خپل شلډه چم نو وګورې چې دا څه دا د رواني مشکل خو به نه وسی کاروانی مشکل وسی چې ډاکټر صاحب مو څه مشوره راکړي او سردرد پیدا شوی دی.
سردرد هم درته پیدا شوی دی. پته مو اوسه نورځه ستاسو پوښتنې ته به ډاکټر صاحب ځواب وایي. مهرباني وکړئ ډاکټر
صاحب. نورځه صاحب ته باید وایم د سردردی خو کېدای شي یو عصبي مشکل وي یا یو بل داخلي ناروغي یا جسمي ناروغي لوجه رامنځته شوی وي او پاته سو د وایي چې زه د شپې له خوا غاښ چې خو می خراب وي کوم وخت سخت خوراک ډول زو کوم یعنی غوخه وخورم په غشبه باندې می دا مشکل زیات وي نو د شپې له خوا د تبابت له لحاظ نرم خوراک پکار ده کوم وخت هضمي سیستم خراب شي یعنی سخت شي شن مختصي وخورو او د پتن ویدسو اغه پر عصبي سيستم پر روحي سيستم باندې بد اغيزه لري نو شخص د شپې په خوب کې نه آرام وي او ته بد خوبونه ویني کله کله او دغه غاخو د بل غاخونه چې چم د شپې له خوا کچیرته دغه غاخو مشکل دوامدار شکل باندې نیوي او دغه ثقيل غذا د خوراک لامل وي نو تاسو کوشش وکوي چې سي ورزش وکوي او د شپې له خوا چای ونه خوري د شپې له خوا د سي ثقيل خوراک ونه کوي نرم خوراک وکوي ان شاء الله د مشکل به مو حل شي.
ډیر زیاته مننه. د نورځي پښتنو ته مو ځواب ویلې وربه شو بل اړیکه بر واخلو او وګورو چې څوک دی که څه هم د خبرونه وخت کم پاتې دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه قبل بلات پمن ول سلینا مفاجاه طرف راګی جما
حق پر سپ مهرباني وکي خپل پښتنه لاندو کې مته وکي
زما پښتنه دا چې اول زما عمر 30 کال شو خو دا د غدش په اول سوال سوال راځي چې د ما په دې وګوت یو قسم راګرځي وخت باندې څنګه راځي لکه تیار چې ډیر لوی نه لسی د چار ماشینه تیار بم بهاره بوله دا یو شپکل دا یو دا ټکل رئیس یو سپر تکلیف تا چې فقاله کې چنچاوونه چې د څه سهار دې کده دا یو سهار راځي فقط دې کې څه سهار یې او د دې مبارک لاله پاکستان تالته دا یو مهمه خستلا خو دا یو هیڅ تاثیر ونه کوي دا نه بارہ کې ډاکټر څنګه مشوره غواړم چې زه کوم حالات سم څه وکم یا هغه کوم خوراکي یا ما تروخي.
بله ډیر زیاته مننه. تاسو په تمه اوسې ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني
دا ورور وایي چې موږ د مور د سیو مشکل د غوګونو کې आवाज راځي د غوګونو आवाज کېدلې سي عصبي منشولري او کېدلې سي خپل د غوګ په ساختمان کې د غوګ په جوړښت کې د غوګ په د غوګ یو ناروغي ولري د شخص نو تاسو ته زه مشوره درکوم چې تاسو یو ځل د ګوشو ګلون یا د غوګ د غوګو د ستوني متخصص سره مشوره وکوي او په زمن کې د یو عصبي ډاکټر سره مشوره وکوي یعنی دغه دواړه لاملونه کېدلې سي سي د وګ د اواز سبب وګرځي.
بلې ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب د خبرونې وخت هم په ختمېدو دی او دا هم باید وپوښتو چې کومی علامی دی چی دی غینا پاس انسان یا یو کس زن وجلو مرحلی ترسیگی او دی غینا پاس حقا زن وجنکی یعنی یو چوک چنگ پویش چی یو چوک پا دی نوروز تا پا دی مندی فکر کهی چی اغا دی زن وجنو کی یعنی کومی علامی دی
دیر خب پختن وقتی ما اویلو چی جوار خب گان اتیا پیساد دی زن وجنی لامل کیگی یعنی کچیر پا یو مریض کی دی جوار خب گان نخی نخانی موجودی ولی لغو دی پختن وشی مثلا دی جوار خب گان نخی نخانی داد مریض همیشه خپه پریشان وي د خپل کار سره علاقه نه لري ګوښه نشین وي والستان هاو سی کمی خبري کوي همیشه د ستړیا احساس کوي خوب خراب وي او له اجتماع نه لري توپ غواړي کچیرته تاسو له دغه شخص ته پوښتنه وکوي یا دی به درته وایي سی دا ځون ماته نور په درد نه خوري په دې ځون کې شي نه یعنی هر شي ته منفي فکروم کوي نو دغه شخص مساعد دا و ځان وژنې ته نو باید په عجله ډول باندې جوار خپګان تداوی شي ترسو د خودکشي یا د ځانوژنې له پیښې څخه مخنیوی وشي
مخنیوی شوی وي ډیره زیاته مننه او بل پوښتنه دا ده چې یو رواني مریض په وړاندې باید د کورنۍ او ملګرو چلند څه ډول
ډیر ښه کچیرته یو شخص یا یو مریض د خودکشي یا ځانوژنې افکار ولري په دې کې باید اول په اول قدم کې باید کورنۍ د یو روانشناس لخوا روان درمانی یا سایکوتراپیست یعنی یو غوته کومې لارې ورته وښودل شي لدې مریض سره تاسو باید څنګه برخورد وکوي او خپل اجتماع رول لري کچیر یو شخص په اجتماع کې اوسېږي هغه اجتماع کې د سي معلومات موجود وي سي د رواني ناروغي سره باید څنګه چلند وسی او خپل د روانشناس یا ډاکټر باید وخت پر وخت باندې د مریض سره مصاحبه وکوي ویني او پوښتنه د خودکشي په اړه کوي
ډیره زیاته مننه دوستانو له تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې د خبرونه کې مو ګډون وکړ او ډاکټر صاحب محمد ګل سمیم نه هم ډیره زیاته مننه چې تاسو پوښتنو ته جواب ویلې نو دوستانو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو تاسو په مهربانه خدای سپارو